جوړ په خیر په افغانستان کې وخت د ماخوستن 9 بجې شوې. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت د ننګرهار د سیمه ییزو راډیوګانو او ټلویزیونونو فریکونسي ځنډولې ده. دغه مرکز د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د فریکونسي مالیې د نه ورکړې له امله په ننګرهار کې د 12 سیمه ییزو رسنیو جوازونه ځنډولي او خبرداری ورکړی چې د مالیې د ورکړې تر وخته به د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د دغو راډیوګانو او ټلویزیونونو د کار پر وړاندې کوم خنډ نه دی رامنځته شوی، خو د رسنیو خاوندانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که زر تر زره خپل جوازونه نوی نه کړي رسنۍ به وتړي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د بیلابیلو دلایلو له مخې یو شمېر رسنۍ بندې کړي او د لسګونو خبریالانو په نیولو او د بیان پر آزادۍ یې سخت بندیزونه لګولي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږ نوي کسان وژل شوي. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهرچیانو د صدارت په ماڼۍ هم یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړې او جشنونه یې نیولي. مظاهرچیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتې، خو هغې ګواښ کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلادیش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان ووژل شو. په زابل کې سیلابونو 10 کسان مړه کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړې ده. ویلي دي تیر شپه د ورښتونو له امله د زابل د مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو، چې په نتیجه کې په سیلابونو کې په شینکۍ ولسوالۍ کې 8 کوره ویجاړ کړي وو. 10 تنه په سیلابونو کې شهیدان شوي وو او یو تن ټپي دی. جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو 10 کسان ژغورلي هم دي. په وروستیو 2 میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلونو سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به په دوحه کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په دواړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پر خپله اکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، آسترالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماټانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماټانو غوښتي چې خپل سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماټانو او سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دی ویلي، خو اکثر لویدیځ هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چارې مخته وړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي تیره اونۍ له پاکستانه د راستنو شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 28 د اګست تر 3 لږ تر لږ 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي. په دې ډله کې نږدې 1.5% ښځې دي چې د کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له تیر نومبر راهیسې شاوخوا 600,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. دا اندېښنې چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنې شوي په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغانې میرمنې د ایستلو له پریکړې منصرف شوي دي. کبرا غلامي چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورټ ضبط کړی و او د مشهد یوه کم ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی و چې کبرا غلامي د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بندیانې دي. وړم کال هم د بدحجابۍ په تور 22 مهسا امینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او دې پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خراغلی خبرونه ته خبرونه د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب سره غزو را سره پات شي. په دې خبرونه کې برخه سره واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 روس څخه ډېر کسان زیانمن کړي دي.
وروستۍ سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي.
له پاکستان راستنې شوی یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنۍ سرپرستانې دي وایي پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د یوې مړې ډوډۍ ترلاسه کولو ته هم اړ کړي دي. وړاندې خپرونه کې نور مطالب هم درته لرو، اورېدو ته راسره مل اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته خراغ لاس خبرونه زفرشته سحق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزخ خپل د خبرونه لومړی راپور ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ سپه له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي. په دې اړه پوره راپور باز موږ له همکار نه واوړو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډېر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 4مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو او ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړۍ رامنځته کړې دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري کړکېچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 3 میلیونو څخه ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي، د اوبو کمښت، په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې، سیلابونه، توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بېلابېل اړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې پاړې راپورونه ورکول کیږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله یم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کې دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زموږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه یې رسولي خلکو ته، او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم می رحمت الله ده، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلا په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپله دومره ښه یم، نورو کروندانو چې دي بېخي وضع یې خرابه دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او له دې کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بېلابېل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي او په بېلابېلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
په همدې موضوع به تم شو او ورزو د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله سدید ته هغې سره هم خبرې کړې دي او له هغې نه هم پوښتلي دي چې آیا په افغانستان کې وروستي سیلابونه د بشري ناورین سبب ګرځي او که نه.
بشري ناورین خو لږ سره مبالغه آمیز وي، خو دا په دغه مقیاس چې سږ کال سیلابونه تلفات درلوده او کسالات درلوده، دا افغانستان متاسفانه ډېر په ناخوشایند حالات کې راګیر کړی ده. له یو خوا مونږ او تاسو سیلابونه لرو او له بلې خوا وچکالي لرو، نو دا متاسفانه دا دواړه اقلیمي شاکونه افغانستان یو شان راګیر کړی ده او افغانستان متاسفانه له عدم چمتووالی له کبله او د انساني ظرفیت او د اجتماعي اقتصادي ظرفیت د نه درلودو له کبله ډېر له دغه شاکونو نه، د دغه اقلیمي تاثیراتو نه متضرر کېږي. خو ناورین ورته نشو ویلی، ځکه ناورین خو هغه د غټ مقیاس لرونکي حادثات څخه ویل کیږي چې ډېر تلفات یا خسارات ورته ډېر وي. یو برخه د دغه راپور مونږ او تاسو ویل شي چې واقع دي نه دی، ځکه یو برخه یې رجعت مومي یا ارتباط مومي هغه وضعیت ته چې متاسفانه افغانستان له درې کلو راهیسې دا وضعیت جریان لري، ځکه چې حکومت چې اوس په کابل کې ده هغه په رسمیت پېژندل شوې نه ده او یو نوع تحریم سره مخ ده. نو دا یو خاص اقتصادي بدلون چې په دغه درې کالو کې راغلو، نو دا یو برخه هغه پورې اړه لري. بله برخه یې د اقلیمي بدلون له کبله چې هغه ناخوالې هغه وچکالۍ چې مونږ او تاسو درلوده او سیلابونه چې سږ کال مونږ او تاسو درلوده، نو یو برخه یې د سیلابونو او د اقلیمي بدلون سره ډېره ډېره ارتباط لري. نو که مونږ او تاسو ووایو یو بحث هم دا دی چې دا بایندري سازمانونه دا ارقام لږ سره داسې کوم مبالغه آمیز توګه هم وړاندې کوي، ځکه چې دوی خو هڅه کوي چې بودیجه ترلاسه کړي د بینالمللي مراجعو څخه. نو دا کاملا معقوله خبره ده چې دوی دا ارقام لږ سره داسې مونږ او تاسو بالکل هم نشو ویلو چې په افغانستان کې فقر نشته، خو په دغه کچه زه فکر نه کوم چې په دغه کچه وي، خو لږ ذره دا ارقام داسې وړاندې کیږي چې دا بودیجه له دنیا نه جذب شي او افغانستان لپاره او افغانستان خلکو لپاره او دا سازمانونه باید کافی بودیجه ولري.
که وګورو په دې وروستیو کې د پاکستان هیواد نه او د ایران هیواد نه کډوالم راستنیږي بیرته افغانستان ته، نو د کډوالو بحث په څومره دا مسله نوره پراخه کی؟
بالکل کډوالو بحث یو ډیر مهم بحث دی، ځکه چې افغانستان اوس د ننه هغه نقص چې لري متاسفانه هغوی ته هغه زندګي یا معاشرت نشي برابرولی. نو کډوالو یو بل سترس یو بل مشکل دی، ځکه چې کدوی راځي دوی یو ځای کې میشت کیږي او هغه ځای کې منابع کم وي، نو هلته مشکلات ډېریږي. تاسو یوازې د اوبو هغه مسله فکر وکړئ چې په یو ساحه کې چې خلک ډېر شي نفوس ډېر شي هلته اوبو منابع کم وي، نو یوازې د څښاک اوبو لاسرسی هلته محدودیږي، هلته مشکلات راځي. نو هغه بل د اقتصادي او معیشت موضوع ده چې باید کاروبار د خلکو ته متفاید شي، هغه متاسفانه په افغانستان دننه کې ډېر مشکل دی. نو دا بېل شکه چې د مهاجرینو راتګ افغانستان ته په دغه وخت کې له مشکلاتو نه ډک وي، او دا د اقتصادي هغه وضعیت چې په افغانستان کې وجود لري دا به ډېر هم لدن هم ډېر پیچلی شي او مشکلات ډېر شي.
خلک په دې حالت کې کوم مرستو ته اړتیا لري او حکومت باید څه وکړي د خلکو سره؟
ورې د اقلیم بدلون په مقابل کې اوس نه یوازې چې افغانستان خلک عاجز دي، بلکې افغانستان اوسنی حکومت هم عاجز دی. دوی له یو پلوه د دنیا نه په انزوا کې قرار لري، دوی هغه صندوقونو ته لاسرسی نه لري چې د افغانستان په شان هیوادونو ته بودیجې ورکوي چې دوی باید دا سازګاري پروژې تطبیق کړي، دا کوچنۍ بندونه جوړ کړي، د سطحي اوبو کنټرول کړي، د سیلابونو د مهار هغه پروژې تطبیق کړي، ځکه چې دوی خو پراختیا پېژندل شوی نه دی. او دا صندوقونه چې د زیان او خسارې صندوقونه دی، د شنه د اقلیمي شنه صندوق دی، متاسفانه دا یو غټ مشکل دی. بل مشکل دا دی چې په افغانستان کې خلک هم خپله هغه بودیجې نه لري چې داسې شان پروژې کوچنۍ پروژې تطبیق کړي پلې کې په افغانستان کې. او یو بل موضوع دا دی چې هغه موسسات بینالمللي موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، دوی هم په هغه اندازه یا مقیاس کې کار نه کوي چې یو تغییر ایجاد شي په افغانستان کې. دوی هم پر پروژې پلي کوي، خو په هغه مقیاس نه دی چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله سدید وو چې د افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه سره غږېده.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
راغلی د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یاستی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې له پاکستانه افغانستان ته نږدې 1000 راستانه شوي افغان کډوال ثبت کړي چې تر نیمایي زیاتې ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د یک شنبې په ورځ په خپل اونیز راپور کې ویلي چې د دغه راستانه شویو 28% یې هغه کورنۍ دي چې د ښځو له لورې اداره کیږي. له پاکستانه راستانه شوي یو شمېر دغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي وایي پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د یوې مړۍ ډوډۍ ترلاسه کولو ورته ستونزمن کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر اعلان کړی چې په تېره اونۍ کې له پاکستان افغانستان ته د بیرته راستانه شویو له نیمایي زیاتې ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې چې د یک شنبې په ورځ د اګست په 4 خپور کړی راغلی چې د روان زیږدیز کال د جولای له 28 د اګست تر 3 نیټې 9,350 کسان د پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې 50% یې ښځې دي. د یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د دغو بیرته راستانه شویو 28% هغه کورنۍ دي چې سرپرستان یې ښځې دي او 16% تر 18 کلونو کم عمر لرونکي دي. د ښځې او کورنۍ په داسې حال کې خپل هیواد ته ستنه کړل شوي چې ښځې په افغانستان کې له تیرو 3 کلونو راهیسې له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي. له دې سره سره په هیواد کې د اکثرو خلکو اقتصادي وضعیت بد او بشري مرستو ته یې اړتیا زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه بیرته راستنې شوي یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي ازادي راډیو ته وویل چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ کړې دي. افغان کډواله راضیه هم چې له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل شوې او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار اوسیدونکو آسیا هم وایي چې څو میاشتې وړاندې په جبري توګه له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې خو په افغانستان کې هم له زیاتو ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې له پاکستانه کابل ته راستانه شوي یو. هلته زموږ وضعیت ښه و. لنډمهالو کورسونو ته به تلم. دلته نه کار شته، نه درس او نه تفریح. آن پارک ته هم نشو تللی، لکه یو بندي په کور کې بندي یو.
دوی په داسې حال کې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ستونزو سره د لاس او ګریوان کېدو له امله شکایتونه کوي چې په پاکستان کې هم ژوند ارامه نه و. پاکستاني پولیسو هم دا تېره اونۍ هم د ښځو په ګډون یو شمېر بې اسناده افغان کډوال نیولي دي. له دې مخکې هم یو شمېر افغان کډوالو په دغه هیواد کې د ویزو د تمدید په برخه کې د ستونزو له امله شکایتونه کړي وو او ازادي راډیو سره یې خبرو کې ویلي چې آن په ځینو مواردو کې د رشوت یا بډې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. له پاکستان نه د بې اسناد افغان کډوالو د طرحې په پلي کېدو په خپله خوښه او جبري توګه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د راپورونو له مخې د 2023 کال له نومبره تر اوسه نږدې 600,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وسم نړۍ ته سر ورکار کوو. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی استعفا کړي او له هیواد وتلې ده. دا وروسته ترغه چې په پرونی عمرګونو مظاهرو کې لک تر لګ نوی کسان وجل شوی دي. نور حال د دې راپور په حق لا سفیولا ستانګزای راکوي.
د دوشنبه پر ورځ قهرجن مظاهرچیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینی په هستوګنځي يرغل ورور. نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجن مظاهرچیانو شیخ حسینی استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینی په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلې. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینی د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینی 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم و. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینی د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینی د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته وروسته د راپورونو لمخي مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشاله وکړي او جشنونه ونیول. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینی استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلادیش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلادیش کې دغه تاوتریخجنې مظاهرې د ملکي خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شوو ونډو پر ضد پیل شوې وې. حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وې چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنگلادیش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلادیش حکومت په ټول هیواد کې د ښوونځیو او پوهنتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامي حکومت اعلان کړی و او هم یې پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلادیش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم ورزو افغانستان ته. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سین په اوبو کې د تنکیو ځوانانو او د منځني عمر درلودونکو کسانو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډېره په ننګرهار، کونړ، بدخشان، پروان، پنجشیر او یو شمیر نورو ولایتونو کې رامنځته شوې، خو پوښتنه دا ده چې څه د دغو تنکیو ځوانانو د دې وضعیت لامل شوی دی. نور حال یې له عبدې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د اوړي په موسم کې د هوا له ګرمېدو سره سم په یو شمېر ولایتونو کې د لامبو پر مهال په اوبو کې د منځني عمر د هلکانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدلو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډېره د افغانستان په ختیځو ولایتونو، په ځانګړې توګه ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو لکه بدخشان، پروان او پنجشیر کې رامنځته شوې دي. که څه هم په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته د دغو پیښو د کره شمېر له ورکولو ډډه وکړه، خو د ازادي راډیو او د افغانستان د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په تېره یوه میاشت کې له 60 ډېر کسان په ننګرهار ولایت کې په سیندونو کې د ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. یو شمېر افغانان د دې پیښو د ډېرېدو لامل د دغو کسانو بې پروایي او د لامبو د لازمو مهارتونو په اړه د پوهاوي نشتوالی ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شمس، چې څه موده وړاندې یې 22 کلن ورور اوبو ډوب کړی او مړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
مازیګری ټیم زه خپل خوب نزیک شوم، سین غاړې ته لاړم. کنه ما سره مې سم ورور راغی، هغه تیږې میږي اچولې، هغه تیږې میږي سین خویا کړې دي. نو هلته مونږ ناست نو دا ورور مې ویل ګرمي وه سخته، او د دې ورور مشه دی د اختر نه بعد واده مو کوژدم ورته کړې وه. بس چې کله نو دا سین کې ځان ښکته کې، نو دې چې دی وخت ډېر ونیو، زما لکم شک پیدا شو. بس مال والا دا ویړو نو مونږ ډېرې منډې ووهلې. بی سودو پل نومیږي، هلته چې زه کله لاړم چې ګورم نو هلته د جسد پیدا کې.
خود یو شمیر نورو ډوبو شویو کسانو کورنۍ وایي چې د څو اونیو په تیرېدو سره هم نه دي توانېدلي چې د خپلو کورنیو د غړو مړي ومومي. د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي میوند ازادي راډیو ته وویل چې تیره میاشت یې د ترور 13 کلن زوی ډوب شوی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله
زما د ترور زوی 13 کلنو د چنګاخ په ولسمه د شاتل ولسوالۍ د کور اپ په سیمه کې ډوب شو. وختلې لامبو وهي، خو هغه محل د اوبو یو برخه لاړه. دی ونه توانی چې ځان له اوبو بیتر وباسي، او تر اوسه له عبدالوهاب چې د ترور زوی مې دی هیڅ خبر نه لرو.
یو شمیر عام خلک دا هم وایي چې دوی د تفریح پر مهال ویني چې د منځني عمر لرونکو هلکان او تنکی ځوانان غیر مسلکي لامبو وهي چې د دوی د ډوبېدو لامل کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکی نظام الدین مدقق ازادي راډیو ته وویل:
ځینې ځوانان په اوبو کې د لامبو پر مهال پاملرنه نه کوي. د دوی د ډوبېدو او د کورنیو غم لامل کیږي. کورنۍ باید دې ټکي ته پام وکړي، او دولت هم باید توجه او څارنه وکړي.
خو یو شمېر مسلکي لامبو وهونکي په سیندونو کې د ډېرو ځوانانو ډوبېدو لامل د لامبو په برخه کې د هغوی د پوهاوي نشتوالی او بې مسلکیتوب بولي. د لامبو د نړیوال فدراسیون رئیس او په افغانستان کې د لامبو د نړیوال فدراسیون استازي قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل:
سیلای جهانی است، مګر آب برای هیچ.
موږ یو نړیوال اصطلاح لرو چې اوبه د هیڅ لامبو وهونکي لپاره امن نه دي. باید هغه ځای کې لامبو وکړو چې هلته د ډوبېدو ساتونکي موجود وي. له بده مرغه د کمیو کاسیو له امله نشو کولی په هر سیند کې د ډوبېدونکو ساتونکي وګمارو، خو کورنیو خلکو ته د رسنیو له لارې عامه پوهاوی اړین دی.
کسایی که به گدار در آب میزنن خودشانه و دوای دیر بکنن.
دی خاغلی حمیدی په خبره په میاری حوزونو کې دی اوبو جوروالای باید دی هوغ کسانو لپاره چې تازه لامبو پیلوی یو سلو اویا او دی مسلکی کسانو لپاره باید 280 سانتی متره وی. دی ده په خبره کوم کسان چې په آزاد اوبو کې لامبو وهی باید اوبه لشپیته تر اویا سانتی جوروالای ولری.
قدر منوریدون کو تاسو ازادي رادیو ته غواکی استي زمونږه دارا پورونه او نور راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com ته ورشي ولته ولولي. په azadiradio.com کې هغه د هغه راپورونو متن هم لوستلی شئ چې له ازادي رادیو نه خبريږي. روسته په خبرونه کې 25 دقیقې بس د سالم محمد صالح په کوربتوب تر توړاندې کیږي. خو په سر کې لاند خبرونه. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت د ننګرهار د سیمه ایزو راډیوګانو او ټلویزیونونو فریکونسي ځنډولې ده. دغه مرکز د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د فریکونسي مالیې د نه ورکړې له امله په ننګرهار کې د 12 سیمه ایزو رسنیو جوازونه ځنډولي او خبرداری ورکړی چې د مالیې د ورکړې تر وخته به د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وینا دغه راډیوګانو او ټلویزیونونو د کار پر وړاندې کوم خنډ نه دی رامنځته شوی، خو د رسنیو خاوندانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که ژر تر ژره خپل جوازونه نوی نه کړي رسنۍ به وتړي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواده وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه نوي کسان ووژل شو. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهره چانو د صدارت په ماڼۍ هم یرغل وروړې وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهره چانو په سړکونو باندې خوشحالي کړي او جشنونه یې نیولې وو. په زابل کې سیلابونو لاس کسان مړ کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړې ده. تیر شپه د ورښتونو له امله د زابل د مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې په سیلابونو کې په شینکۍ ولسوالۍ کې 8 کور ویجاړ شوي دي. دا لاس تنه په سیلابونو کې شهیدان شوي او یو تن ټپي شوی دی. جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي هم دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړې دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د برېټانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، آسترالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ویلي تیره اونۍ له پاکستانه د راستنه شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای له 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5% ښځې چې د کورنۍ سرپرستۍ ورپغاړه ده هم شامل دي. ایرانی چارواکی دیوی افغانی میرمنه دی استلو لپریکت منصرف شوی دی. کبرا غلامی چه ده هجاب ده نرایت پا پلمه ده کدوال و اداره تا ورغوختل شوی و لیران ده استل که دو لخطر سر مخامخ و ایرانی چارواکو ده هغی پاسپورت زبط کرده و او ده مشهد یه وکم تایه وره و ده ازادی رادیو فردا سنگی خبر ورد کرده چه کبرا غلامی ده ایران ده خزو ده حقون و ده فالان و پهاته خوشی او بیر تخپل کورانه تا سپارل شوی ده.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهارشنبه نه وخت د هغه څه له کبله وتړل سو چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سوي دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سوي چې پکې بار میوه او سبزیجات ورسته سوي او دې کار افغان سوداګر کسبګرو، باغلرونکو، چلوونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې نوې موافقې له مخې هغه موټر چلوونکي چې پورتورخم او نورو دروازو تګ راتګ کوي د ټاډ یا ټي ای ډي په نوم لنډمهاله اسناد ولري چې موده یې د شپږو میاشتو لپاره وي. د پاکستان حکومت د جولای 1 د دغو اسنادو د برابرولو لپاره مهلت ټاکلی و چې دا موده پورا سوی او موټر چلوونکي وای نه دي توانېدلي دغه اسناد پر وخت ترلاسه کړي. ځینو موټر چلوونکو له مخکې د دغو اسنادو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړي، ځینو دا اسناد اخیستي او ځین نور به یې ترلاسه کوي. څو لارې چلوونکو شکایت کړی چې د ټاډ اسنادو له لرلو سره سره پر تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه نه ده ورکول سوې. مخکې موټر چلوونکو کولی سوی چې په پاسپورت او ویزې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ وکړي، خو پاکستان په تیره جون میاشت کې لارې چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې پر ځای د ټاډ اسنادو لرل جبري کړل. پاکستاني لارې چلوونکي په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګری او سفارت څخه دغه اسناد ترلاسه کوي او افغان موټر چلوونکو ته په کابل کې د پاکستان سفارت دغه اسناد برابروي. خود تورخم دروازې د تړلو موضوع نه ویني ده. شکایتونه کیږي چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوه او سبزیجاتو په موسم کې تورخم او نورې دروازې په یو او بل پلمه د افغان حاصلاتو پر مخ تړي چې په میلیونونو ډالر زیان افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی چې تجارت د سیاست څخه جلا سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه زیانمنېږي. ځینو افغان سوداګرو شکایت کړی چې له پاکستانه موټر په عادي ډول د افغانستان خاورې ته داخلي شي، خو د افغانستان له لارې د غتلونکو لارو ته اجازه نه ورکول کیږي. نن په دې بحث کې پر همدې خبرې کوو. میلمانه مو دي د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری او د چارو شانون کای نثار احمد شیرزی. په پیل کې شغل حمیدی تاسو ترازو د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګران، بغلرون کې او لارې چلون کې ځانمن کړي، افغان سوداګرو ته څومره زیانونه اړولي؟
دا ستونزې خو د پاکستان له خوا نه موقتی ډول په کال کې یو دفعه دوته خامخا مخې ته راځي. په یو بانه نه په یو بانه افغانستان د تازه میوه او د سبزیجاتو په مخ کې دا لارې تړل کیږي او ډېر زیات زیانونه افغان سوداګرو ته اوړي، بل خصوص په دې ورځو کې چې کاغذ غواړي، ټاټ کاغذ غواړي او یا ویزا او پاسپورټ لري. او متاسفانه ډرایوران دلته اول خو په افغانستان کې پاسپورټ ډېر په مشکل لاسته راځي، بیا چې پاسپورټ راشي لاسته نو پاکستان حکومت ویزا نه ورکوي، او که ویزا ورکړي نو هغه په زر $1200 باندې تور بازار کې به ویزا اخلي، په ډېر مشکلاتو. او دغه یو ورځ لارې بندول یا یو نیمه ورځ لارې بندول موږ افغانان ته سبزي او تازه میوې ته چپسن زمونږ د زردالو سیزن او تازه میوه او د سبزی او بادرنګ او رومیانو او د دې ډېر ځین نه راورسول، ول چې هوا موسم ډېر ګرم دی، هر ځای نه تورخم ګرمي د لارې چور ودرېدلې، دې ته چاته لاړ خپل کرایګانې مونږ پرلې. او ګم کښتم د پاکستان ډېر زیات ده، او تقریبا په یو ټن باندې زردالو باندې 9400 کالداري کښتمو هغه تقریبا 8000 پوته ورسول، و بادرنګ او کورمیانو پارس باندې کښتم 4-5 چند اوچت کړو. ما کوم لارې چې زمونږ په تورخم کې ساری وي افغان سوداګرو، او هغه چې کله پری خودل نو هغه خپل مسیر ته چور رسیدل، هلته د مغیلات یا به کرا کړي سو بچا مال چې د خیل مین تل نو هغه کرامو نکړه، او بس خوشبخته سړی هغه چور د لارې خرچه کښتم پیسې او کرایي وکړه. ولله
بله، مننه. بیا هم تاسو ته راځو فرهاد شینواری ته ورځو چې په خیبر پښتونخوا کې خبريال دی. شینواری صاحب، د تورخم هغه وضعیت څه دی؟ هلته د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګرو ته څه زیانونه اوښتي او دوی څه شکایتونه لري؟
بالکل، لکه څنګه چې هغه مخته صورت حال دی او افغان سوداګرو ته زیانونه واوښتل، همدغه رنګ پاکستانی سوداګر هم د دغه پریکړې لاسا تاوان سره مخ شوی دی. کله هم چې په تورخم باندې تګ را تګ بند شي، د پاکستان خپل اکسپورت یعنی کوم مالونه چې دوی الته لګي افغانستان ته هغه هم رہی ساری. اوس لکه مونږ ګورو خیبر درې په لار باندې ځای په ځای دغه ګاډي ودرول شوی دی، او مطلب دا چې په هغه کې هر قسم سامانونه می یوازې دغه تازه سبزی یا میوجات دا دواړو خواو ته نه زی راځي، بلکې نور داسې خوراکي توکي هم پکې چې هغه هم زی راځي. او په ځینې وختونو کې بیا داسې مالونه هم وي، لکه مثال په تور باندې یو کنټینر والا سره ما خبرې شوې، نو هغوی ما ته وویل چې په دې کنټینر کې څه خوا وشه 4 کروڑ روپو مایی، یعنی تازه مایی مونږ را چولی دی، دې ته بیا فریج لګولی، اے سی لګولی، او دا یخ ساتلی، او څو ورځې بیا دلته دا ولاړی. او دا اول د چین نه پاکستان ته راځي، بیا پاکستان نه افغانستان، او همدارنګ بیا مخکې تاجکستانه پورې دغه مالونه ځي. نو چې کله هم داسې سختۍ په تورخم راشي دواړو خواو ته، مطلب دا چې برابر تاوان رسی. اوس چې کومه دا موجوده مسله را مخې ته شوې ده، ټیمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم چې دغه کومه موقتی پاڼه جوړږي، مطلب دا چې پاکستانی او افغاني ډرایوران به یو بل سفارتونو نه اخلي، په دې لړ کې اصل کې سږ کال په مارچ میاشت کې دوی ته مهلت ورکړل شو وو چې د مارچ 14 نیټې نه پاس په مطلب تاسو پاسپورټ او ویزې نه بغیر د لار باندې تګ را تګ نه شئ کړای. خو بیا دا غینه مخکې یعنی مارچ په 9 نیټه باندې په کابل کې د پاکستان او چارواکو ولته کې په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې، په دې باندې سره متفق شو چې په را روانو 3 میاشتو کې به دا ټول ډرایوران چې دا هغوی ډېره پخوانۍ دا غوښتنه وه چې پاسپورټ او ویزا له منځه یوړل شي، نو پاکستان او هغې طرف ته بیا د افغان طالبانو حکومت دې باندې سلا شول، متفق شول، دې ډرایورانو ته بینرونه ولګول شول، په میډیا باندې ورته وویل شول چې ستاسو هغه مطالبه ومنل شوه، پاسپورټ اخیستل ویزا اخیستل مشکل کار دی، خو تاسو دغه پاڼه جوړه کړئ. دې لپاره بیا په مئی میاشت کې وخت ورکړی شو، جون میاشت کې ورکړی شو، همدارنګ بیا د جولای 1 نیټه بیا دوی ته اخیری نیټه ورکړل شو، او د اگست 1 نیټې نه مطلب دا چې دغه پریکړه عملي شوی، د هغه گاډي صرف ریسار کړل شوی چې کوم ډرایورانو سره دغه د ټی ای ډی په نوم باندې اسناد نشته.
فرهاد شینواری و چې په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار دی. ځینې لارې چلوونکي شکایت لري چې د ټی ای ډی د اسنادو په ورکړه کې اداري فساد کیږي.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولی دي، پاکستان کې مشپات اخلي په ټیټ کاغذو باندې، دغه سی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تبا کړه بیګار ابسته ولا غزه د افغانستان سیزن چې راشي دی و باندې نه یو باندې جوړ کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی دی.
د چارو شنون کې نثار احمد شیرزای هم را سره دی. شیرزای صاحب، تاسو هم 25 دقیقې بحث ته شرغلست. هر کال د تورخم او نورو دروازو د تړل کېدو موضوع تکراریږي، ستاسو نظر څه دی چې څه کول پکار دي د دې ستونزې د دایمي حل لپاره؟
وګورئ، د پاکستان چې دمون گاوندای د غوس نه نه د ډیر کال نه رئیس یې اندازه یو خراب گاوندای غوندې افغانستان سره چلند کوي، او دا یو پالیسی د تجارتی پالیسی دی اوس نه نه د جمهوریت د زمان نه چمدا کارونه جمهوریت په وخت کې هم کوله پاکستان باندې را تاوله، او دا یو سبوتاج ده. دا فکرونه کې چې دا یو عادي خبره ده، دا ټول استخباراتي کلی ده چې دوی په دغه شیزونه غواړي چې افغانستان اقتصاد هم سبوتاج کړي، افغانستان بزګرو ته باغدارانو ته یو ضرر ورسوي، او عموما د افغانستان اقتصاد ته دوی د استخباراتي برنامې له مخې هم دا کارونه کوي. او غلطه پالیسي د جمهوریت نه تر اوسه دا و چې یو روښانه تجاري یا روښانه پالیسي پاکستان سره نو، هر کله پاکستان هم دا کار کړی ده، خپله دروازې تړلې ده، او دام بهیر نشي چې ملمه بوای چې دوال خواته zarar رسیږي که اخوانم سامان د ازي افغانستان سوداګر د اکثرا غوي ته zarar رسیږي چې بیا هم zarar افغانستان ته ده او جدي خوانم زی بیا هم zarar افغانستان ته ده پاکستان ډیر لوی لوبه کوي مو سره خو متاسفانه چې قبل د جمهوریت په وخت کې هم افغانستان د چارواکو د په مقابل کې سه یو روخانه پالیسی نه درلوده او اوس هم خو مشکل ده چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی ده دوی طالبان هم نشي کوی چې بین المللي لارې نه یو څه یو کار وکړي په دې چې بین المللي ټولنې سره دوی موافق نه ده اوس دوی منل شوی نه ده نو په دغسې حکومت چې د نړیوال ټولنې سره هم مشکلات لري او افغانستان دننه او ګاونډیانو سره او داسې یو ظالم ګاونډی لکه پاکستان غوندې چې هر کال هم داسې یو لوبه کوي موږ سره ضرر رسوي افغان سوداګرو ته زه فکر کوم چې په دغه حکومت مشکل ده چې پاکستان په مخ کوم پالیسی و جوړ کړي موافق شي په دې چې پاکستان خو قدرتمند ملک ده او دا د طالبانو مشران کورونی یې هم هلته ده او دوی هم هلته روزل شوی هم ده یو خدنامه حق هم به دوی باندې ده نو په دغسې حالات زه فکر نه کوم چې سوداګر ته څه خدمت وشي او طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه حل کړي
ډیره مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو باغلرونکو د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي د تازه میوو سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویل چې زیاتې میوې خصوصي او سوداګر لدې درک سخت زیانمن سوي دي
دغه زردالو ډیر یو نازکه میوه ده دا چې کله د افغانستان موږ صادرو نو د شپې 9 بجې 10 بجې د دې موږ ګاډي وباسو او دا به چې سبا 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې اسلامآباد کې پونچ ودرېږي که هلته مازدیګر ونه درېږي خرڅ نشي سهار ته چې دا پاتې شي ټیم ناوخته شي په دا به نیمه به کوي دا په میلیونونو پیسې تاجران ته ځان رسیږي اوس دغه 2 بجې دلته په تورخم کې پیوته ګاډي سار ګاډي ولاړ شي ورسره د سکینر خراب دی دور بجو پورې په تورخم کې دور بجو نشي دا چې حرکت وکړي ته یو نیمه بجې ته پاکستان چوټي راځي په هغه ورسره چې د تاسنا دور کوي د چستان آباد ته ځي باندې سار کیږي ا د سار منډې ته چلان شي مکمل ټول ځان دی دوه ګاډي زردالو زما خپل دی او د نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې پاکستان دروازه بند کړې ده صادرات نه پرېږي دي شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې هغه مو کې چې ګاډي به تاسو ته زما ټول ګاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزا پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دي په ګیټ ثرو سپری خنه دي ټول تاجران ډېر په نه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي
د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی تاسو د رفیع الله څرګندونی واوریدې خپل ستونزې مو آیا لخپل اړوندو اتحادیو سره شریک کړي دي چې دوی په لوړ سطح دغه ستونزه د چارواکو سره شریک کړي
موږ بار بار د ستونزې د خپل اتحادیې مشرانو په واسطه او اتاق تجارت د افغانستان ته پاک افغان اتاق ته او اتا وزارت مالیه وزارت تجارت او اقتصاد وزارت دې ټول د ستونزې موږ راټولې دي او بار بار هم دې سره خبرې کړې دي او په دې خبرو باندې وسم روانه سو چې دا کوم ستونزې چې وس د افغان سوداګرو په مخ دي پسند کې شتم ستونزې چې هغه د شتم خپل بیا اندازې وچت کړي ده یو بیسر دی دوه بیسر نه چې به بیا اندازې خپل کشتم وچت کړي ده او موږ ته ډېر غټه ستونزې ده موږ دا مشکل بار بار ول مشران لموی لی دی او د تاغ په جیب ته یقینا او د پاکستان چارواکو غوغوتم دا مشکل ټوله چدلې ده دا خو سپورټه خبر نه ده دا خو تورخم د سیولاره ده چې په ګینټه و دریږي ټول نړۍ ته خبريږي په ګینټه کې ټول مشکل لري ټول نړۍ ته خبريږي متاسفانه چې څوک په دې لار کې اقدام نه کوي او دې کې غړ zarar مونږ باوالاو تر رسیدي چې ارزان ترين شي په ټول نړۍ کې او زه فکر کوم ارزان ترین میوه ازادۍ سبزی په کابل باندې په افغانستان کې وای ولې چې موږ صرف هم د پاکستان مارکیټ لرو بده ته مارکیټ نه لرو نو هغه پاکستان هم دغه ست کله په یو باندې کله بل باندې مالونه یې سار شي او اوس خلک دې خې به اندازې هغه کشته مې اټکس چې دی لګولې دا موږ مالونه چې اوس پس دې زی اله نو نه کیږي چې ما ډریور او دادی مسئول دې ګمرکی پوره کی نور باوالاو ته
ډیر مننه د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی وو د 25 دقیقې بحث اوریدونکو یو څلور ازادي رادیو ځینی موټر چلوونکو شکایت لري چې د تاګرا تاګ د لنمحاله اسنادو په اخیستلو کې ځند راځي.
نوم می وسیم دے دنگرار ولایت ما مشکل دغه دے چې ټیټ په نامه کار دے ٹی ڈی هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زرزر ور کوي خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي سی او چی یو نیمه می اشوش ول چې ما جمع کړه دے تر څه پور لاندې راوته بس وختنه مو دغه ده پوښ چې بس موږ مشکلات حل شي.
فرهاد د شنواری تاسو چې هلته خبریالی کوي د ٹی ڈی اسناد په اخیستلو کې ولی ځند راځي او په دې برخه کې تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي؟
ځنه دې کې دوه قسمه خبره ده. یو خدا وا چې ځنه ډرورانو ته به مشکل پېښ شوی کاوی او افغانستان کې د پاکستان سفارت نه دا اسناد اخلي او په پاکستان کې بیا د افغان کونسلګری نه دا اسناد اخلي. خو ځنه ډرورانو بیا په کې موږ قتل چې زیاتره په کې داسې تعلیم نه لري یا بې سواد دي او وی داسې فکر کا چې کبیا به دا سیاسانی راکړل شي نو دا اعلانات چې دوی داسې سنجیده ونخلي نو دوی ته بیا دغه مشکل جوړ شي نو مودا دوی ته خډیره ورکړل شي خو دوی پکې دا اسناد بیا په وخت باندې جوړ نه کړی شي نو بیا ځکه د مشکل سره مخ شي.
خو شنوار صاحب ځینو کسانو یادونه وکړه چې دغه اسناد ترلاسه کړي دي خو بیا هم پر تورخم دروازه د تګ راتګ اسانتیا ورته نسته.
نه زه دوه واره په خپل باندې تورخم ته تللی وم په هغې کې بیا داسې ګاډي چې کله ډېر زیات بیروبار جوړ شي نو دا خو دا ګاډي د پېښور نه تر تورخمه پورې په دې کې د ټرانزیټ ګاډي هم وي د خوراکي شیانو بیل پرې دي داسې د غیر خوراکي شیانو بیل ګاډي نو چې څومره هم ما وکتل څخواوشه یو نیمو سلو پورې ګاډي په دا تېرو درې ورځو کې دا افغانستان ته پورې وتلي او هغې طرف نه هم مطلب په لسګونه ګاډي پاکستان ته راغلي او په دې اسنادو باندې ورته کوم مشکل نشته چې دوی تګ راتګ وکړه ځکه چې زه دوه ځل په خپله تللی وم ما وکتل او که چرته ترافیکي ستونزه رامخې ته شي یو هغه وجه کېدی شي چې دوی په لارو کې رئیسار شي لیا بیروبار زیاتي لیا د کسټم هغه عمل سست رواني نور څه داسې وجه نشته او چې چا سره هم دا اسنادي نو دوی په دې لار باندې تګ راته کړی شي.
شنوار صاحب د تورخم دروازې له تړل کېدو سره یا په تګ راته کې د ستونزو له ایجاد سره هلته په نرخونو کې څومره تغییر راغلی دی؟
په نرخونو کې خامخا تغییر راځي ځکه چې یو خو افغانستان نه چې کومې تازه میوې او سبزی دلته کې خپل خپل موسم کې را رسیدلي هغه چې په وخت باندې را ونه رسي نو دلته په مارکیټ کې شارټیج راشي یعنی کمی راشي چې کله په مارکیټ کې د یو څیز کمی راځي نو هغې سره بیا نرخونه خامخا خیږي. همدارنګ په افغانستان کې هم چې کله پاکستاني مصنوعات لیا دغه خوراکي شیان په وخت باندې هلته ونه رسي نو هلته کېم بیا ورسره خامخا په نرخونو کې فرق راځي او دا خیږي.
ډېر مننه د چارو شانون کې نثار احمد د شیرزي ته ورځو. شیرزي صاحب د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی دی چې تجارت باید له سیاست څخه جلا سي. تاسو وضاحت ورکړي چې د دې خبرې معنا څه ده؟
پاکستان هر کله په هر کار کې دوی یوازې سیاست نه استخباراتي لوب هم کړی ده هم په تجارت افغانستان سره به مغه سیاسي او استخباراتي لوبه کې په تجارت کې په هر کار کې په اته په کډوال چې وسیږي هلته کډوالو سره دوی سیاسي او استخباراتي لوبه کوي. بس فشار اچي افغانستان باندې او مشکل هم دا ده چې افغانستان کې دا خبره وو چې د جمهوریت د وخت نه چې یو روښانه پالیسی نه درلوده او داسې کسان د افغانستان د پاکستان د لاسبوسې خلک شته چې پاکستان ته خدمت کوي او پاکستان سره اړیکې لري یا د پاکستان استخبارات سره دوی اړیکې درلودله د جمهوریت په وخت کې هم دا خبره وو. په دې خاطر دوی یو روښانه پالیسی ونه شو کولای چې جوړ کړي پاکستان سره او پاکستان هم هماغه مخته شوی ده په تجارت هم دا سیاسي که لوبونه کوي او په هر څه. نو تر څو چې په افغانستان کې یو قائمه حکومت رانشي ډیپلوماسي د ګاچ افغانستان کې د افغانستان د ګټو په خاطر اقدام وکړي، بس همدغه سلسله به جاری وي او هر کله پاکستان همدغه لوبه کلی د مخکې بیا هم به کوي بیا هم به کوي او څوک نشته چې جدی په مقابل کې ودرېږي. وګورئ دا یو وخت همداسې و چې د پاکستان ګاډي راتله تر اچې میانه پورې د دوی ډریوران د دوی ګاډي بدون د کاغذ بدون د اسناد راتله. دا میلمه چې وایي چې څوک بے سواد د ډریوران دا د بے سوادي او سواد خبره نه ده، هر څوک کولی شي چې یو اسناد یو کاغذ جوړ کړي. د پاکستان سفارت یا قونسلګری چې په جلال آباد کې ده چې دوی همداسې لوبه کوي، همداسې غواړي چې د ډریوران د چجار نه دوی پیسې واخلي. همدغه اداري فساد شته، دوی په قصد هم دا کارونه کوي افغانستان سره. او بیا هم وګورئ د افغانستان نیت چې په اخوا چې راځي بیا هغوی همداسې کار نه کوي. شکایت د اخوانه نه ده، د پاکستاني ډریوران راځي ډېر په اسانه اسنادونه اخلي. هغوی هم هغوی هم ډریوران بې سوادان ته، نو ولې هغوی ته اسناد میلاویږي؟ چې افغانستان ډریور ته وایي چې بے سواد او بے سوادي په وجه دوی اسنادونه جوړ نه کړل. همدغه فساد ده چې فساد د سیاست په تجارت کې هم دوی دخل کړی ده. هر څه باندې دوی بس سیاست کې او سیاست د سیاست سربېره استخباراتي لوبه ده. ما وایي چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه وهل، اقتصاد افغانستان اقتصاد ته سبوتاژ کول، دا د پاکستان د استخباراتو یو وظیفه ده چې خپله قونسلګري سفیران او چارواکو ته وایي چې په افغانستان سره همداسې وکړي. څلور نیم دهه کې مونږ ولیدله چې پاکستان څه لوبه اچولی ده افغانستان سره.
ډیره مننه محمد یمین حمیدی. تاسو تر زو ک چیرې تورخم دروازه او نوري دروازې په یو ابل پلمه دا ډول تړل کیږي، د دې تاوان بل اخره مغه مشتری ته رسیږي چې مجبور دی هر ورځ خریداری وکړي ترانسی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
تجارانو د میوه او سبزی نظر دا ده کچېته واقعا پاکستان غواړي چې دا مشکل حل کړي. اول خو باید مغه زول په کاغذ روډ پاس په نامه کاغذ او ډریورانو سره وو اغم دې پاکستان سفارتونو ورکړې او په افغانستان کې مغه ډریوران ته د مغه زوړ کاغذ باندې اجازه ورکول شي، بیا تمدید کې ورته کول شي، او کبیا کاغذ نه ورکول شي نو لږ سہولت دې پېدی کې چورو دا کاغذ دې زر توزیع کې ډریوران ته، یا کدي ویزه مشکلې نو د ډریوران ته په تورخم کې ویزه ورشي، پاسپورتونه باندې د ډریور ته د مغه تورخم کې ویزه ورکول شي، او چې څو بیا اندې کې دا ستونزه رنی شي افغان تاجر او باغداران ضرر سره مخ نشي. ولې چې سبزی او میوه خود څه وشه چې به یو سات کې یو مارکیټ ته ونره سي هغه ته خپل خراب خرچم نه پوره کوي. نو ویلم د پاکستان حکومت نو د طالبانو دادا او چې په دې زمينه کې سره دواړه کینی تفاهم ته ورسیږي، خصوصا دا کوم ټکسونه چې اوس حاضر د افغانستان په سبزی او میوه باندې پاکستان لګولې دي او دواړه سره کینی او تفاهم ته ورسیږي. مونږ خو بار بار د خپل د اتاق تجارت نه دا وړاندیز کړی ده پاکستان لوري ته چې راځي کوم سبزی چې د پاکستان لوري راځي یا کوم فروټ چې پاکستان لوري راځي یا د افغانستان لوري راځي دا ټکسونه به خیر سره مابین کې سره په پنځه پاخلا مې شپک دي و دي لس دي تم ماپ کا مونږه ماپ کو او مونږ دی خبر ته چا لبایک نه دا ویل نه امید ده لرو چې ور سره دوه حکومتونه جوړ شي د افغان تاجرو او د سہولت ته میسر شي ډیره ورانه تم همچنان چې دا کاغذ ډېر پس مشکله جوړیږي. شاید چې پلس پنځه لس ورځو کې دا کاغذ ډریور لا سره نشي بازار سیا اخلي یا کمیشن کار نه اخلي، شاید چې ډېرې پیسې دی وغواړي او خپل سفارتون ته مراجعه کینو او وخت ډېر لګیږي. نو
د پروګرام لامل منو د تازه میوه له سوداګر محمد یمین حمیدی په خبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری او د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی مننه چې په 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنن. مو پر دې خبري وکړي چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بزګرانو، بغلرونکو، لاري چلوونکو او سوداګرو ته څه زیانونه اړولې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
la
لے پسینہ سڑ گیا مکہ ونورا یارانا سڑ گیا رات کے دانا دانا سڑ گیا مکہ ونورا یارانا سڑ گیا